द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
ګران اردوونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده د واشنگتن ڈی سی څخه درته دې خبرونه کې هرکلی وایو نن د اتوار ورځ کال 2019 د مارچ میاشتې 23 نیټه ده دا وخت په اسلام آباد او په خبر کې د مخام شپږ او په هلمند کې د مازیګر 15 بجې دي د وی او ای ډیوه په دې خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر
او زه نصر کاکړ
هرکلی وایو ډومبه مپام راګرځو د اوس وخت خبرونو سرټکو ته
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سند ایالت څخه د دوو کم عمره هندون جنود تشتول کې دوه په زور د هغوی د مذهب د بدلولو او د کولو د پیشن نوټس اخستی او سند حکومت ته د پلټنو امر ورکړی
تیر شپه د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ جګړه کې افغان فوجیانو ته درنه مرګ جوبله اوړېدلې ده د مامورینو تر مخه د سنگین ولسوالۍ مجید چوک کې شوې نښته کې یو دیرش پورې افغان عسکر وژل شوي د هلمند والی ویاند وای
او نن د ټی بی نړیوال ورځ په داسې حال منځل کیږي چې پاکستانی چارواکي وایي هلته هر کال تر 15 لکه زیات کسان د ټی بی په رنځ اخته کیږي او ډیریو ته د درملنې اسانتیاوې هم نسته یو کارپوه ډاکټر فضل ربی وایي
زموږ معاشره د دینه خبر نه ده چې ټی بی څه شی دی او پریونشن دپاره څه پکار دي غربت د هغې بله وجه وي
گران اردوونکو دا یو شمیر نور مهم رپورټونه په دې یو ساته خبری خبرونه کې لرو او ریدل یې مه هیروي خو اول مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سند ایالت څخه د هغه دوو کم عمره هندو انجنو د تشتول کېدو د پیښې نوټس اخیستی چې کورنۍ یې وایي تشتونکو ورباندې د مذهب بدلولو او اسلام قبلولو فشار اچولی دی تېره ورځ په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره سوې وه چې پکې د سند د ګوټکي سیمې څخه تشتول سوو دوو انجنو پلرونه وایي د هغوی لوڼې په زوره تشتول سوي په زوره ورسره واده سوی او اوس یې په زوره مذهب بدلول کیږي د یکشنبې پر ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په ټویټر لیکلی چې وزیر اعظم عمران خان د پیښې د پلټنو په اړه د سند حکومت ته امر وکړی او د دغه انجنو د راخلاصولو یې ورته ویلي دي پاکستاني مطبوعات وایي د سند ایالت له عمرکوټ څخه هره میاشت نږدې 15 هندو انجنو په زوره ودول کیږي
د پاکستان د ریل ګاډو یا د ریل وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د خیبر پختونخوا مردان ضلع دوره کړې او د غلطۍ ولسره لوس کړې چې د درګین نه کراچۍ پورې د ریل ګاډي لار به بیا پرانیزي د نوموړي په وینا د ریلوې وزارت مالی ستونزې لري دغه شان د درګۍ او د نوخار په لاره د ریل چې کومه لاره ده په هغې باندې هم ناجایزه تجهیزات دي خو بیا هم دوی دغې لار د پرانستلو اراده لري او تیره شپه د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو طالبانو ترمنځ جګړه کې افغان فوجیانو ته درنه مرګ جوبله اوښتې د مامورینو تر مخه تیره شپه د سنگین ولسوالۍ د مجید چوک او د انتڼ په نوم باندې امنیتي پوستې باندې حمله کې افغان فوج لس پورې فوجیان او اووه پولیس والا وژلي شوي خو نورې سرچینې د مرګ جوبلې دغه کچه یو دیرش عسکر یادوي د چارواکو د خولې دغه فوجیان د پوستې ته کومک لپاره روان وو چې په لاره کې ناست طالبانو به برید کړی او دوی ته مرګ جوبله اړولې ده او بلوري ته د افغانستان ختیځ کونړ ولایت په چپا درې ولسوالۍ کې له تیرو دوه ورځو راهیسې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او د ترلاسه شویو رپورټونو له مخې جګړه په ترڅ کې دولس پورې داعش وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي افغانستان کې د روان فوجي عملیاتو او د جګړو حال درته د ډیوی رادیو خبریال حکمل روان سادات وړاندې کوي
د هلمند ولی ویان له ډیوی سره خبرو کې د طالبانو لخوا د شوي بریدونو پخلای وکړ خو زیاته کړه چې په رامنځته شوي جګړه کې وسلوالو طالبانو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل رسیدلې خو په وینا یې د کرشمیرې په تړاو معلومات په واک کې نه لري د هلمند ولایتي شورا مشر طبل افغان وویل چې په سنگین ولسوالۍ کې د شکرشیر سیمه کې لسګونو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې برخه اخیستې او د شوي جګړې په پایله کې شاوخوا شل تنه افغان سرتیري وژل شوي او ګڼ شمېر طالبان هم په دې جګړه کې وژل شوي دي
وسلوال طالبانو د ملي اردو او د پولیسو او عام اصلاح او سنگوریان وای د دوه پر مرکزونو باندې جنگ سره شوی دی. طالبان چې دی هغه هم ډیر تلفات لري او د شلو پر شاوخوا باندې نه پونه میچز وکړه پکښې شهیدان شته. ډېرې کسانو چې دلته هغه پر دې باندې هجومي حمله کړې وه په ډېر کم اندازه کسان یې بېرته د دې خوښه تللي دي. نورې ټول دلې ختم
اخوا دی کونړ ولایت چپی درې ولسوالۍ په دریو برخو کې لاتی رو دوه ورځې رهیسې دي. طالبانو او د ایش وسلوالو ترمنځ د جګړې رپورټونه ترلاسه شوې دي. حکمل صدات، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي خاغلی زمیر کابلوف ویلي طالبان هڅه کوي چې امریکا سره د سولې په تړون کې روسیا او ځینې نور هیوادونه د ضمانتیانو په توګه باندې واخلي. تیر ورځ واشنگتن کې افغان سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد سره د لیدنې وروستو خبریالانو سره خبرو کې کابلوف دا اندېښنې رد کړې چې ګنې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستو به په دغه هیواد کې بیرته جګړه پیل شي.
نن د ټی بی نړیواله ورځ په داسې حال منځل کیږي چې د روغتیا نړیواله اداره وایي له دغه رنځ څخه په ټوله دنیا کې هر ورځ 15,000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هلته هر کال 15,000 کسان په ټی بی اخته کیږي او تر 1.5 لک زیات کیسونه خو له سره رپورټ کیږي هم نه. د دوی په وینا پاکستان د ټی بی د ناروغانو په حواله په نړۍ کې په 15 لمبر دی چې لوی علت یې د استوګنې خچنوالی او د ناصفا خوراکي توکو استعمال دی. لن تفصیل اورو لارشاد مومن څخه.
په خیبر پختونخوا کې د ټی بی کنټرول پروګرام مشر ډاکټر مقصود علي وای ټی بی یو داسې بیماری ده چې د یو انسان نه بل انسان ته منتقل کیږي، خو که احتیاطي تدابیر خپل کړی شي نو د دې مرض مخنیوي کیدی شي.
کم د ټی بی مریضان دي یا چې تدابیر خیال وکړي هغه دې هر ځای کې توکې نه کوي بلغم نه غورځي او چې کله غلط توکې وځي نو خپل رومال باندې دې خپل لپټه کې هغه په نورو خلکو په مخ باندې هغه د جراثیم ونه شي او زه په دې ټولنه د پرې او یو لوخه دې نه د پاره خصوصي کې چې هغه کې د هغه خپل برغم غورځي او د بیا په صحیح طریقې سره او بو کې به یې یاد هغه په مخ باندې هغه بلغم خفه بل قسم د مریض کمره د هغه هواداري.
ډاکټر مقصود علي وای د ټی بي تشخیص او علاج په ټوله صوبه کې ویډیا کیږي. دغه لپاره په صوبه کې 192 سرکاري مرکزونه او 300 پرایویټ مرکزونه موجود دي. ډاکټر مقصود علي وای د ټی بي علاج په شپږو میاشتو کې سر ته رسیږي، خو که علاج په نیمه کې پریښودل شي نو بیا مدافعتي د ټی بي علاج دوه کاله غواړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
جنوبی افریقا کې چارواکي وایي په موزمبیک کې د سمندري طوفان له امله د مړو شمیر تر 300 زیات شوی او حکومت هلته د مرستو او ژغورنې کار ته دوام ورکړی دی. مرستندوی ادارې چې د جنوبی افریقا او هندي پوج ورسره بدرګه دي په موزمبیک کې پروازونه کړي چې بدرګه کسان ومیندي او پرمځکه یې په زرهاو خلکو ته خیمه هم ورکړي. د موزمبیک د چاپیریال وزیر ویلي وزلا تر اوسه خراب ده. نږدې 1500 کسانو چې په درختو او د کورونو په بامونو یې پناه اخیسته و مرستو ته اړتیا لري او شاوخوا 9,000 کسان یې په کمپونو کې پر ځای کړی دي. د د پوینا طوفان کې د 411 مړو په خلای سوی او د موزمبیک او جنوبی ملاوی د مړو شمیر په ګډه 616 ته رسیدلی دي. مرستندوی کارکونکو وایي له طوفان څخه 100,000 خلک اغیزمن شوي دي.
د نیوزیلند آکلند او کرایسټچرچ خارج کې په زرګا او خلکو نن د اتوار پر ورځ د نسلي تعصب او کرکې خلاف شمې بلی کړي او په دې موقع تیر هفته دوه جمعتونو کې د سپین پوستکي نسل پرست تندلاسه وجل شوی 50 مسلمانان یاد کړل. د نیوزیلند وزیر اعظم میرمن جیسندا آرډن د مارچ میاش یو کم دیرشمه نیټه د کامی یاد ورځ ټاکلې ده.
د ژغورنې مامورین وایي له هغه بیړۍ څخه یې 1,500 مسافر او عمله د ایستلو هڅې کړي چې د ناروې غربي ساحل ته نږدې خراب شوې وه. د بیړۍ کپتان د شنبې په غرمه د بیړني حالت پیغام خپور کړی و او ویلي وو چې بیړۍ یې د اوبو په منځ کې خراب شوې او د اوبو په سر خوځیږي. د ایپی خبري ادارې په خپل رپورټ کې ویلي ټول مسافر د هلیکاپټرو له لارې ژغورل شوي. اداره وایي زیاتره مسافر امریکایي او برتانوي وګړي وو.
د امریکا په امداد د شام وسلوالو ډلو سیرین ډیموکرات فورسز یا ایس ڈی ایف د شام او عراق په علاقې د خود ساخته اسلامي خلافت یا داعش د مرګ اعلان کړي. د ایس ڈی ایف کمانډرانو داعش ته د ماتې اعلان کړي او ویلي د خالی پښپا د داعش په سنگرونو یې به بغوز په کلی کې درنه بمباری کړي چې پسته دې د قلتا د داعش نوغې وتلې، خو خبرداري ورکړي چې نوره جګړه هم ممکنه ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبه د قدر من اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس مهم پام را ګرځو تفصیلی رپورټونه ولوري. ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سند ایالت څخه د هغه دوه کم عمره هندو نجونو د تښتول کېدو د پیښې نوټیس اخیستی چې کورنۍ یې وایي تښتونکو ور باندې د مذهب د بدلولو او اسلام قبلولو فشار اچولی دی. تېر ورځ په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوې وه چې پکې د سند د ګوټکي سیمې څخه تښتول سو دوه نجونو پلرونه وایي د هغوی لوڼې په زوره تښتول شوي، په زوره ورسره واده سوی او اوس یې په زوره مذهب بدلول کیږي. ارشد حسین اورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سند صوبې څخه د هغه کم عمره هندو جنکو د تختول کېدو نوټس اغستلې چې کورنۍ وایي تختونکو پرې د خپل مذهب بدلولو او اسلام قبلولو لپاره فشار راوړې. تیر ورځ په سوشل میډیا یو ویډیو خپره شوې وه چې پکې د سند صوبې ګوډکي سیمې نه د تختول شوو هندو جنکو پلار او ورور وایي د هغوی لوڼه په زور تختولې شوې او واده کړې شوې او اوس پرې فشار راوړې شوې چې اسلام قبول کړي. خو په عین وخت کې د تختول شوو جنکو یو ویډیو هم په ټویټر مخې ته راغلی او هغه وای په خپل خوخه اسلام قبول کړي. د اتوار پر ورځ د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري په ټویټر لیکلی چې وزیر اعظم عمران خان د پنجاب صوبې اعلی وزیر ته لارښوونه کړې چې د سند نه پورته کړې شوې جنکې د پنجاب رحیم یار خان سیمې ته تختول کېدو اطلاعات ترلاسه شوي او باید د دې پیښې سمدستي پلټنې وکړي او کو جنکې تختول شوې وي نو راخلاصې دې کړي. ښاغلی فواد چودري وایي چې وزیر اعظم د سند او پنجاب په حکومتونو غږ کړی چې په دې معامله ګډه تګلاره خپل کړي او د سند حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره رغنده ګامونه پورته کړي. د سند صوبې د اعلی وزیر د اطلاعاتو مشیر مرتضی وهاب ویوی ته ویلي چې پولیس د دغه پیښې رپورټ درج کړي او کاروایی روانه ده او په دې لړ کې ځینې گرفتارۍ هم د پنجاب نه شوې دي. هغه وایي د سند د قانون تر مخه د 18 کالو نه د کم عمره ماشومانو جنکو ودونه نشي کېدی. د اسنادو معلومه شوې چې د دغه دوه هندو جنکو عمرونه د 18 کالو نه کم دی.
یہ جو 18 سال والا میں قانون آپ کو بتا رہا تھا یہ صوبہ سندھ میں اس کا اطلاق ہوتا ہے، پنجاب میں اس طرح کی قانون سازی نہیں کی گئی ہے. تو اپیرنٹلی جو ہماری اطلاعات ہیں کہ وہ سندھ کے قانون سے بچنے کے لیے، سندھ کے اندر جو پروسیڈنگز ہو رہی تھیں ان سے بچنے کے لیے ان بچیوں کو پنجاب لے آیا گیا اور وہیں پر ان کا نکاح
هغه وایي د 18 کالو نه د کم عمر د جنکو د ودونو د قانون اطلاق صرف په سند کې کیږي او په پنجاب کې داسې کم قانون نشته نو ځکه دغه جنکې پنجاب رحیم یار خان ته بوتللې شوې او هلته نکاح شوې ده. او د سند اعلی وزیر په دې معاملې کې د پنجاب د اعلی وزیر نه هم ملاتړ غوښتل دي. د پاکستان هندو کونسل چیرمن رمیش واخانی ویوی ته وایي په دې معاملې کونسل د غندنې یو قرارداد هم منظور کړي او د دغه قرارداد روس تو وزیر اعظم د پیخی نوٹس اغستلی.
افسوس کی بات یہ ہے کہ کیوں بار بار ایسے مائنر بچوں کو کنورٹ کیا جاتا ہے، میجر بچوں کو جو میچور ہیں ان کو نہیں کیا جاتا، لڑکوں کو نہیں کیا جاتا، مائنر 13-14 سال کی بچوں کو اغوا کر کے کیا جاتا ہے. اب کم سے کم وہ لیجسلیشن چاہیے، اور جیسے بین تنظیموں کے اوپر ہم بین لگا رہے ہیں اسی طریقے سے ہمیں ان جو بندے ہیں جو اس کے اوپر فلی انوالو ہیں ان کے خلاف بھی ہمیں ایکشن لینا ہو.
رمیش واخانی پختن راپور تکڑے چی آخر ولے ہر زل کم عمر جنکے پا مذہب بدلولو مجبور کیگی او دا پوخ عمر جنکے او حلکان په مذهب بدلولو ولې نه مجبوره کیږي او د دې پیښو د مخنیوي لپاره د یو داسې قانون جوړ کړي شي څنګه چې په هیواد کې د لا قانونه تندرو او تنظیمونو د مخې نیولو لپاره جوړ کړي شوی دی. د دې پیښې په معامله باندې د هند د خارجه چارو وزیر سوشما شوراج هم په پاکستان کې د هند های کمشنر نه رپورټ غوښتلې او د هند د خارجه چارو د وزیر دغه بیان د پاکستان قار راپارولې او د پاکستان د خارجه چارو وزیر ویلي دي چې پاکستان د خپل اقلیتونو پوره تحفظ کوي.
حوصلہ ہے کہ ہم اس کا اعتراف کریں اور ان کا دفاع کریں.
ہغوائی پاکستان دمر حوصلہ لری چدا اقلیتن سر دقیدن کو زیاتو اعتراف اکی او دا حقوی دفاع اکڑی. سرگند دیوی چی وطلی مدنی فعال او قانون پوہ جبران ناصر پا ٹویٹر دا تختولی شو دو ہندو جنکو معاملہ راپور تکڑی وا. دیو ریڈیو سر خبرو کی جبران ناصر وائی دا خانقاگانو تر اوسا پوری کمی پلٹنی ندی شوی او دا غا خانقاگانی پا خپل اخلوائی چی ہر کال نہ سو جنکے پا مذہب بدلولو مجبور کوی.
خود ہی ویریفائی کرا کے میڈیکل کلین سے کرا دیتے ہیں. ان کی کبھی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں, ان کے آپریشنز بند کیے نہیں گئے. تبلیغ کے نام کے اوپر ہم امن کا پیغام اور سلام کا پیس وہ تو نہیں پھیلا رہے, یا تبلیغ کے نام پہ تو ہم دہشت پھیلا رہے ہیں.
ہغوائی چکل ہم دبل مذہب جنک ہے اسلام قبل ولو تو مجبور کی گی نو ہم دغا خانقاہ گانے دا ہغوی دا کم عمرہ کے دو جعلی سرٹیفکیٹو ناور کوی خطر اوسا پورے دا بد مرغ دا دغا خانقاہ گانو پر زد کمی پلٹنے یا کاروائی نہ دا شوے او دا ہغوی عملیات نہ دی ودرول شوے. دا خانقاہ گانے دا تبلیغ پنامہ دا امن پیغام نہ خوروی. پاکستان کی زیادہ تر ہندوان پسند صوبہ کی میش دی او دا پاکستان دان رسپانہ دا رسینو دا رپورٹونو پا بنیاد لکلی چی دا سند دا عمر کوٹ سخا ہر میاش شاو خوا 15 ہندوان جنکے پا زور و دول کیگی اور امیش واخانی ہم وائی چی دا پاکستان دا آزادی دو پر محال دغلتا دا ہندوانو آبادی 23% وا چی اس ہلا 15% پاتے شوی دا. ارشد حسین, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دونکو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی, تاسو موږ د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنی غبانې اوري. په پاکستان کې دوا هندو مذهب سره تعلق لرونکي جنکه پروستو کې تختولی شوې دي او دوی باندې ویل کیږي چې په زور باندې په دی باندې مذهب بدل شوی دی او دوی سره ودونه کړی شوی دی. د پاکستان حکومت دریز لري چې دغه دو جنکه چې کمی تختولی شوی دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پیښې نوټس اغستلی او دغه شانتی صوبائی چارواکی وایي چې په دې لړ کې گرفتاره هم شوې دي. تفصیلات تاسو د ارشد حسین نووري دل موږ سره په سټوډیو کې مرګري شوې دي. زموږ همکار رحمان بونیری صاحب غي سره په دې حق لبانی خبرې کوي. رحمان بونیری صاحب په خیر راغلی.
مهرباني عالمگیر صاحب.
بونیری صاحب, ولی په پاکستان کې قانون نشته ځکه چې د خړومبې په خنه راځي دغه شانتی هندو مذهب سره تعلق لرونکي جنکه په پاکستان کې تختولی کیږي د دې د مذهب د بدلولو بیا دې سره د بدونو خبرونه راځي د دې علت سره آیا په خلکو کې هغه شانتی صبر پکې نشته د صبر ماده کومه ده کنه حکومت په دې لړکی قانون سازی نه کړی.
قوانین خوشته دي عالمگیر صاحب, وفاقي قوانین هم شته دي او صوبائی سلور وړو صوبو کې د لګکیو د پروټکشن یا د حقوقونو لپاره ځان ځله قوانین شته دي. کله چې صوبائی خود مختاری ورکړل شوی ده بیا صوبو لکه سین اسمبلی په دې لړکی قانون وس تیر کال پاس کړی و چې په جبرن ودونه بنه کیږي یا جبرن مذهب بدلول چیزی دا قانون جرم دے. خود دویم کم تپوس چیتا سو کو پدی کی خبر دن جواب دا غی پروت دے چی دراصل پا پاکستان کی قوانین چیری آغا دا پاکستان چکم سڑکاران دی یا خبر اعلان دی یا پوہان دی دا غوتر مخا پاگے عمل نکی گی او دا د بر نونی سا یعنی دا ہائی کورٹ دا لیول نا یا دا لوی افسران دا لیول نا تر پولیس دا حوالدار او سنتری پورے ہر سڑے خپل خوخ خپل خوخ کئی او دا غی علت دا دے غٹ علت دا دے چو پاکستان کی یو بل قانون دے وبخ هغه د مذهب د سپکاوی قانون. کله چې د مذهب د سپکاوی قانون د پاکستان کې پکم کې تر اوسه پورې 1900 کې سنا غیر قانوني توګه د خپل ذاتی مخالفینو خلاف جوړ شوی دی. نه هلته کې بیا تھاندار, حل دک بیا تحصیلدار, حل دک بیا جج او حل دک بیا مجسٹریٹ چه دے. هغه سره دا غم ملوی دا ير ملوی کچری دا دغه لګکی په حق کې دی ودری دا او دغه مسلمان جاگیردار یا دغه مسلمان کاروباری تن یا دغه مسلمان سوک چې دغه جنۍ په زور مسلمانۍ دا خلاف ګام واغسته یې گواهی ورکړی رپورٹ تیار کا نو په هغه د مذہب د سپکاوی قانون لغو کې دی شي. مثال په توګه پروستیو کې په پنجاب کې تیر اونۍ یو طالب علم چې د خپل استاد په چړو وو مړ کا او وجدا وجه دغه الګتا دغه په خیال باندې د استاد جو داسې پروګرام کوو کوم چې په اسلام کې قانون آئین اجازت نه ورکي. تاسو یاد دي چې درې کاله مخکې په عبدالولی خان پوهنتون کې د عبدالولی خان پوهنتون ظلمو خپل یو ملګری مشال خان وژلی وو او د مذہب د سپکاوی دروغو د پولیس رپورٹ تر مخه تور پہ لگول شو. داسې په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په بلوچستان کڑکی زپلی صوبہ کې په سندھ صوبہ کې په پنجاب صوبہ کې وخت په وخت داسې پیښې شوې دي. نو قوانینو نه غلطه فائدہ ځکه غسل کیږي چې یو بل پیرلل قانون یو بل داسې قانون موجود دی کوم چې د اسلام د سپکاوی تور بچاو لگی او هغه بیا پاگی کې اس کی عمر لجوان یا یی خلک مړ کی پخپله بلوشی خلک یا بیا غجل تلړ شي
اپا کې دغه شي. تاسو پښتنه کوله کا کړسې صحیح بنری سردار ته وغه چې په داسې حال باندې چې دا پیخه په پاکستان کې شوی دا هند او پاکستان هم په دې حواله سره بیان راځي. د هند خارجه وزیر بیربن سوشوا سراج په اسلام آباد کې د هند کونسلګری چې کوم مشر دی هغه ته په دې حق باندې رپورټ یې غوښتي دی. پاکستان په دې باندې عکس العمل ښودلی دی. د پاکستان او د هند آیا ستاسو په فکر باندې دې ټیم کې چې دا کوم بیان بازی ده په دې موضوع باندې نو د دې حواله سره تاسو څه تفصیلات دي تاسو په څه نظر دی چې آیا دا دې ټیم کې ځای لري؟
دا سیزا چې دواړه رقیب هیوادونه دي غلیم هیوادونه دي کلم هغه د یو بل خلاف په نړیوال کچ باندې کې یو هیواد بل بدنامول شي نو موقع نه پرېږدي. پاکستان تل دغه سکړې دي هندوستان تل دغه سکړې دي. هندوستان یو سیکولر هندو هیواد دی کوم کچې د دنیا ټولو غټه ډیموکراسي موجود ده ټول دنیا منی. پاکستان هم ځانته یو جمهوری هیواد وای خو په دې دواړو هیوادونو کې د لګکیو سر د ظلم یا پاغو باندې حمله نه وی خبر نه ده. په هندوستان کې په احمد آباد کې په لکھنؤ کې په ممبئی کې په کلکتہ کې په یوش گجرات کې داسې پیښې شوې چې سونو بشمره کې مسلمانان پکې وژل شوې دي. بابری جماعت غټ مثال دی داغه چې باغې باندې خلک ورختلې وو داغه پیښې پنځش کاله وشو خو تر اوسه پورې د هندوستان کم قانون کم سپریم کورٹ کم جج داغه فیصله ونه کړې شو ځکه چې هغه ډېره سینسیټیو حساسه مسله ده. کچري دا فیصله د مسلمانانو په حق کې کیږي نو هندوان یې نه مني که د هندوانو په حق کې مسلمان یې نه مني. لہذا مذہب په دواړو ملکونو کې سینسیټیو دی. دغه شان په پاکستان کې ګرجي سوي دي د هندوانو مندرونه سوي دي د هندوان وجل شوي دي. خو یو فرق چې کم دی کم چې د هندوستان او پاکستان کې مثال واضح دی یا جدا دغه دار دی چې د پاکستان نه هندوانو د سن نه د خیبر پختونخوا نه د پنجاب نه هندوستان ته هجرت کړی دی بیا واپس نه راغلی. دا د 1920 وروستو خبره کوم. دا د اتیم د لس اتیم بلکې د شلمې د روان لسیزی خبر کوم چې په دې کې هم هندوان د سن یو داسې هندو هم تللی دی چې هغه په سن کې یو ځل ایم پی او ممبر پروونشل اسمبلی و هغه هندوستان ته لاړ ځکه چې په هندوستان کې دغه خیال دار لګکیو ته نسبتا آسان ژوند دی پاکستان مقابله کې. خو د هندوستان نه داسې کوم هندو کوم سکھ یا بیا کوم مسلمان پاکستان ته نه دی راغلی. او په هندوستان په پارلیمان کې هم مسلمانان شته دي او د پاکستان په پارلیمان کې هم هندوان یا سکان په پارلیمان کې شته دي. قوانین حق ورکي خو په ولسی کچه د کرکې لیول چې په دواړو هیوادونو کې موجود دي. پرون په هندوستان کې په فکر کوم دهلی کې یا په یو بل ښار کې یو مسلمان کورنۍ چې دا هغه ته خلک ورغلي دي په هغه تشدد کړی دی. نن دغه ټولې دغه برصغیر پاک هند دغه سیمې ټول نه زیاته مشهور وایرل ویډیو چې دا هغه دادا. نو پاکستان او هندوستان دیو بل نه سیاسي بدل اخلي.
لړن تپوس تنه کوم او موږ سره وخت هم دی زیات کم دی. دا عدم برداشت یوازې په پاکستان او په هندوستان کې هم دی یا دا چې کوم پی خوښ کوم شوې ده چې لکه راجینه کې او تختول شو کنه دا منطقه په دې منطقه ټوله کې چې کوم نه
کم هیوادونو کې چې مذہب زیات دی په خلکو کې دغه پرچار زیات کیږي دا د برداشت ماده چې د خلکو نسبتا کم ده. یورپین هیوادونو ته کلاړ شي کا امریکا طرف ته راشي کا لاتین امریکا طرف ته راشي نور بلکونو کې دلته هم مذہب شته. مذہب په هر کوڅه چنه کې دی خو دلته کې د سرکار د لوري قوانین چې دغه دومره سخت جوړ کړل شوی دي چې د مذہب په نوم څوک پچا گزار نه شي کولای. هر چا ته پاکستان کې یا هندوستان کې دغه شان شته دی. مذہب په نوم باندې ظلم تشدد چې په برما کې هم کیږي په بنگلاديش کې هم کیږي په دغلته چې کم نزدیک ګاونډي هیوادونه دي حتی دا چې په چین کې هم کیږي. نو مذہب په دغه سیمه کې یو غټه مسله ده حساسه مسله ده.
ډیر مننه رحمان بونی صاحب تاسو راغلي سټوډیو ته موږ ته مو خپل نظر هم وړاندې کړو زموږ اوریدونکو خبر هم
هر کله.
ډیر مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدي او اوري دی شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-003.
سف امریکا ډیوا د کډر منور دونکو او سم یو بل ریپورت چې د پاکستان د اورګاډو مرکزی وزیر شیخ رشید احمد نن مردان ته سفر کړی او هلته د وینا په محل ویل دي چې د درګیل سیمې څخه تر کراچۍ پورې به یو بل اورګاډه پیل کوي. تفصیل ور باندې ریاض حسین په دې ریپورت کې راکوي.
د مشکلاتو باوجود مرکزی حکومت هڅه کوي چې د درګینا تر کراچۍ پورې یو ځل بیا د اورګاډي سرویس شروع کړي او پراتلونکو یو میاشت کې بعد د ریل ګاډي د سورلو سامان وړلو او د سیلګریه لپاره سپاري ګاډي هم بحال کړي شي. دا خبره د پاکستان ریلوی مرکزی وزیر شیخ رشید په مردان ضلع کې د ریلوی د معاینه په موخه کړې ده. شیخ رشید وویل چې د سربان نه یوازې تجارت آسان شي بلکې سیلګری به هم ود بیا مومي.
درګۍ تک ټریک کا انکروچمنت ختم کرکې دیته
مرکزی حکومت پلان لري چې سلور د ریلوی کوچونه او سلور انجنونو په ذریعہ د درګینا تر کراچۍ پورې خلکو ته سہولتونه ورکړي. په دې موقع په مردان ضلع کې د ضلع انتظامیه علاوه د سیلګری وزیر عتیب خان سیاسی مرکزی او صوبائی مشران هم موجود وو. د نوخار نه تر درګه پورې 3.5 کیلومتره د ریلوی لار باندې د وونه تر لسو پورې د ریلوی مرکزونه موجود دي. خو په دغه مرکزونو کې د 13-12 کالو راهسې هیڅ فعالیتونه نه کیږي او هم دغه وجه ده چې دغه مرکزونو ودانې هم ورانې شوې دي او یا ورته نقصان رسیدلی دي. د آبادی د زیاتوالي له وجې د ریلوی په ځمکه نه یوازې خلکو قبضه کړي بلکې د حکومت لخوا په دغه ځمکو باندې په تجارتي بنیادونو د ودانې جوړولو اجازه هم ورکړی شوې ده. په دغه سیمو کې که یو اړخته ځایي اوسیدونکي خوشبینه دي چې د ریل وی د بیا بحالۍ سره به تجارت او سیلګرۍ ته وده میلاو شي، خو ځایي مشر صحافي مسرت خان آسیوایی د قبضو له وجې په یوه میاشت کې بحالي ګرانه ده او بل دا چې د ریل وی د خسارې له کبله په دې کې مشکلات هم شته.
نو دا څه ښکاري چې د مردان ریل وی چې کوم دا د ډیر آغاز حواله دا هم د ډیر شکل اختیار کوي او مختلف موقعو باندې دي چې کوم ډیډ لاین ورکړي. مخکې دي مختلف ډیډ لاین ورکړو چې 10 تاریخ باندې یا په 15 باندې اوس من چې کوم دینو منیسټر ریلوی چې راغی نو ناممکن ښکاري. بل خپل طرف ته دا خبر ده چې په دې ټریک باندې ډیر زیات تجاوزات دي او تجاوزات خاتمه چې کوم دینو بنیادی تور باندې ذمہ داری د ایڈمنسٹریشن ده ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن ده. او دا څه ښکاري چې ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن په دې کې هیڅ قسمه دلچسپي نه لري چې چرې دي دا یقیني کی او ښکاري دا چې د مردان نواله تر شکې پورې په دې ټریک باندې زه په دې باندې کلینیک هسپتالونه کالجونه شاپینګ مال پرایویټ کورونه په دې یو میاشت کې د دې خاتمه دا ناممکن ښکاري.
د 13-12 کالو راهسې په مردان ضلع کې د ریلوی فعالیتونه بند شوې دي او د ملک په نورو برخو کې هم د ریلوی محکمه د تاوان سر مخ ده او هر کال د پاکستان ریلوی ته د 50 تر 75 ارب روپو پورې تاوان رسیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو درکو السلام علیکم د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبرونه دوام لري یو وار بیا درته وړاندې کوو تر دې دما د مهم خبرونو سرټکی
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سندی ایالت څخه د دوو کم عمره هندو نجونو د تښتول کېدو په زور د هغوی د مذهب د بدلولو او واده کولو د پیښې نوټس اخیستی او حکومت ته یې د پلټنو امر ورکړی.
د افغانستان هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ جګړه کې افغان فوجیانو ته درنه مرګ جوبله اوړېدلې ده. چارواکي وایي د طالبانو او د فوجیانو ترمنځ جنگ کې یو دیرش پورې عسکر وژل شوي. بل لوري ته ختیځ کونړ ولایت چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو او د داعش ترمنځ جګړه روانه ده چې پکې تر شپاړسو پورې داعشیان د وژلو خبرونه دي.
او نن د ټی بی نړیواله ورځ په داسې حال منزل کیږي چې پاکستانی چارواکي وایي هلته هر کال تر 15 لکه زیات کسان د ټی بی په رنځ اخته کیږي او ډیریو ته د درملنې اسانتیاوې هم نشته. یو کارپوه ډاکټر فضل ربی وایي
زموږ معاشره د دینه خبر نه ده چې ٹی بی څه شی دی او پریونشن د پاره څه پکار دی. غربت دغه بل وجه وي.
ګرانو دونکو دا اوس سرټکی اوس وخت د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سند ایالت څخه د هغه دوو کم عمره هندو نجونو د تښتول کېدو د پیښې نوټس اخیستی چې کورنۍ یې وایي تښتونکو ورباندې د مذهب بدلولو او اسلام قبلولو فشار اچولی دی. تېره ورځ په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوې وه چې پکې د سند د ګوټکي سیمې څخه تښتول سوو دوو نجونو پلرونه وایي د هغوی لوڼې په زوره تښتول سوي، په زوره ورسره واده سوی او اوس یې په زوره مذهب بدلول کېږي. د یکشنبې په ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په ټویټر لیکلی چې وزیر اعظم د پیښې د پلټنو په اړه د سند حکومت ته امر ورکړی او د دغه نجونو د راخلاصولو یې ورته ویلي دي. پاکستاني مطبوعات وایي د سند ایالت یوازې له عمر کوټ څخه هر میاشت نږدې 15 نجونه په زوره ودول کیږي.
تېره شپه د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو طالبانو ترمنځ جګړه کې افغان فوجیانو ته درنه مرګ جوبله اوړېدلې ده. د مامورینو تر مخه تېره شپه د سنگین ولسوالۍ د مجید چوک او انتڼ په نوم باندې امنیتي فوستو باندې حمله کې افغان فوج لس پورې فوجیانو تر اوو پورې پولیس والا وژل شوي دي. نورې سرچینې د مرګ جوبلې دغه کچه 1.5 عسکر یادوي. افغانستان ختیځ ولایت کونړ د چپې درې ولسوالۍ کې له تېرو دوو ورځو راهیسې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه هم روانه ده او د ترلاسه شوي رپورټونو له مخې جګړې په ترڅ کې 12 پورې داعش وسلوال وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. او د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي ښاغلي زمیر کابلوف ویلي طالبان هڅه کوي چې امریکا سره د سولې په تړون کې روسیا او ځینې نور هیوادونه د زماتیانو په توګه باندې واخلي. تېر ورځ واشنگټن کې د افغان سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد سره د لیدنې وروسته خبریالانو سره خبرو کې کابلوف د اندېښنې رد کړي چې ګنې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به په دغه هیواد کې بیرته جګړه پیل شي.
نن د ټی بی نړیواله ورځ په داسې حال منزل کیږي چې د روغتیا نړیواله اداره وایي له دغه رنځ څخه په ټوله دنیا کې هر ورځ 15,000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هلته هر کال 15,000 کسان په ټی بی اخته کیږي او تر 1.5 لک زیات کیسونه خو له سره رپورټ کیږي هم نه. د دوی په وینا پاکستان د ټی بی د ناروغانو په حواله په نړۍ کې 5 لمبر دی چې لوی علت یې د خلکو په دغه ناروغي ناپوهي ده.
د نیوزیلند آکلند او کرایسټ چرچ ښار کې په زرګاو خلکو نن د اتوار پر ورځ د نسلي تعصب د کرکې خلاف شمې بلې کړې او په دې موقع یې تېر هفته دوه جمعتونو کې د سپین پوستکي نسل پرسته تن د لاسه وژل شوي 50 مسلمانان یاد کړل. د نیوزیلند وزیر اعظم میرمن جسینډا آرډن په مارچ میاشتې یو کم دیر شمه نیټه د کامی یاد ورځ ټاکلې ده.
په سومالیا کې چارواکي وایي د شنبې پر ورځ وسلوالو په سر شر مغدیشو کې بریدونه کړي او د یو مرستیال وزیر په ګډون لس کسان یې وژلي او لس نور ژوبل دي. عیني شاهدان وایي ځانمرګ بریدګر د شنبې پر ورځ د وزیرانو له دفترونو سره نږدې یو موټر بم ته چاودنه ورکړه او وروسته نور وسلوال په سرکاري ودانیو ننوتل او ډزې شروع کړې. د دوی په وینا وسلوالو ځینې کسان په خپله ولکه کې هم اخیستي وو خو وروسته حکومتي ځواکونو دغه وسلوال وژلي او خلک یې آزاد کړل. الشباب وسلوالي ډلې په یو بیان کې د بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ویلي یو شمیر حکومتي چارواکي وژلي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تیر شپه د افغانستان هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. ویل کیږي چې افغان فوجیان د یوې پوستې کومک لپاره روان وو چې په لاره کې ناست طالبانو په دې باندې برید کړی دی. چارواکي وایي چې په دې کې لس پورې افغان فوجیان او اووه پورې پولیسواله وژل شوي دي، خو نورې سرچینې د غشمیره یو دیرش پورې یادوي. افغان مامورینو هم د دې پیښې دقیقه مرګ جوبل شمیره نه ده خودلې. بلوري ته د افغانستان ختیځ کونړ ولایت کې هم د طالبانو او د داعش د ترهګرو ترمنځ جګړه روانه ده، او د پترس کې دولس پورې داعش وسلوال د وجل کېدو رپورټونه دي. د سیمینا د ډیوی ریډیو خبریال حکمل سادات روان په دې باندې یو رپورټ را لېږلی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
د افغانستان جنوبی هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ اړوند د شکرشیر سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو تیر شپه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې له امله یې د ځایي چارواکو په وینا دواړو لورو ته مرګ ژوبله رسېدلې. له سیمې نه په ترلاسه شوو رپورټونو کې یو امنیتي چارواکي د دوم د نښودل په شر ډیوې ته ویلي چې په دې پیښه کې یو دیرش تنه افغان سرتیري وژل شوي دي. د هلمند ولی ویان له ډیوې سره خبرو کې د طالبانو لخوا د شوي بریدونو پخلی وکړ، خو زیاته کړه چې په رامنځته شوي جګړه کې وسلوالو طالبانو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل رسېدلې، خو په وینا یې د کرش میرې په تړاو یې معلومات په واک کې نه لري. هلمند ولایتي شورا مشر تبلا افغان وویل چې په سنگین ولسوالۍ کې د شکرشیر سیمه کې لسګونو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې برخه اخیستې، او د شوې جګړې په پایله کې شاوخوا شل تنه افغان سرتیري وژل شوي او ګڼ شمېر طالبان هم په دې جګړه کې وژل شوی دی.
وسلوال طالبانو د ملي اردو او د پولیسو او عام اصلاح ورته سنګوریان وایي د دوو پر مرکزونو باندې جنگ سره شوی دی. طالبان چې دي هغوی هم ډېر تلفات لري، خو د شلو پر شاوخوا باندې نپونه میچیز واکونه پکښې کې شهیدان شته. ډېری کسانو چې دلته هغه په دې باندې هجومي حمله کړې وه، په ډېر کم اندازه کسان یې بېرته د دې خوا څخه تللي دي. نور یې ټول دلې ختم.
اخوا دی کونړ ولایت چپی درې ولسوالۍ په دریو برخو کې لاتیر دوه ورځې راهیسې دي طالبانو او دیش وسلوالو ترمنځ د جګړې رپورټونه ترلاسه شوي دي. د کونړ ولی ویان عبدالغنی سمیم دی وی ته ویل چې طالبانو او دیش وسلوالو ترمنځ دوه ورځې جګړې پرون پای ته رسیدلې، او له عمله یې یو شمېر کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. نوموړي زیاته کړه په دې جګړه کې دولس تنه دیش وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي.
چپی درې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو داعش ترمنځ خطر شوی و چې هغه معلومات چې موږ ته رسېدلي وو، په دغه کې نورو سو پورې داعش وسلوالو وژل شوي دي او څو تنه ټپیان هم دي. په دغه جګړو له امله یو څو کورنۍ هم کډه شوي وي چې هغې کورنیو د سروې لپاره زموږ ټیمونه هلته تللي دي او مرستې متمده کړي.
په ختیځ کې د 201 سیلاب کلی اردو ویان هارون یوسفی ډیوی ته وویل چې طالبان او داعش وسلوالو ترمنځ نن هم جګړه روانه ده.
په دغه سیمه کې چې دی اوس فلم جګړه روانه ده. دا د چپې درې ولسوالۍ په لیندلام درې د ورسک تنګي او سرګري په سر سیمو کې فلم لپاره د داعش او د طالب وسوالو ترمنځ جګړه جریان لري. دغه لومړنی معلومات له مخې چې موږ تر دې دمه پورې په دغه مورد کې اظهار اخیستی ده، د حزب الله په نوم یو تن طالب وسوال وژل شوی او یو تن بل د فقیر په نوم باندې ټپي شوی ده.
طالبانو او داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه لاڅه نه دی ویلې. تر دې وړاندې هم د افغانستان په ختیځ ننګرهار او کونړ ولایتونو کې داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ جګړې شوې او د ښکېلو خواوو د سر زیان په بیه پای ته رسېدلې، خو د سیمې خلک یې له سیمو کډې کولو ته اړ کړي دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیو ریډیو، افغانستان.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
له کډر من اوردونکو خبرونه لا دوام لري او اوس مو هم پام را ګرځو یو بل ریپورت ولوري ته او هغه دا چې نن په ټول نړۍ کې د ټي بي یا د ټیوبرکلوسس د رنز نړیواله ورځ په داسې حال منځل کیږي چې د روغتیا نړیواله اداره ویل د غرن څخه په ټول دنیا کې هر ورځ 15,000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هلته هر کال 15,000 او 10,000 کسان په ټي بي اخته کیږي. لتونې څه دي؟ ارشاد مومند باندې له کارپوهانو سره خبرې کړې او ریپورت یې برابر کړی او ردو ته ستاسو پام را ګرځو.
د نړیوال صحت ادارې یا WHO شمیرو تر مخه پاکستان کې کلیز د ټي بي 15,000 او 10,000 کیسونه ریپورت کیږي او یو اندازې تر مخه 1,60,000 کیسونه داسې هم دي چې نه ریپورت کیږي. WHO ریپورت تر مخه پاکستان په نړۍ کې 5م نمبر هیواد دی چېرته چې ټي بي ناروغي تر ټولو زیاته ده. په خیبر پختونخوا کې د ټي بي کنټرول پروګرام مشر ډاکټر مقصود علي وایي ټي بي یو داسې بیماری ده چې د یو انسان نه بل انسان ته منتقل کیږي، خو که احتیاطي تدابیر خپل کړی شي نو د دې مرض مخنیوي کیدی شي.
کم د ټي بي مریضان دي یا احتیاطي تدابیر خیال وکړي، هغه د هر ځای کې ټوخی نه کوي، بلغم نه غورځي او چې کله غلط ټوخی وشي نو خپل رومال باندې دې خپل لپټه کې چې هغه په نورو خلکو په مخ باندې هغه د جراثیم او زه په دې چې کولونه دې پرې او یو لوخه دې نه ده لپاره خصوصي کې چې هغه کې دې هغه خپل برغم غورځي او دې بیا په صحیح طریقې سره او بو کې به یې یاد هغه په مخه دې هغه په بلغم څخه بل څه هم د مریض څنګه دا هغه هواداري.
ډاکټر مقصود علي وایي د ټي بي تشخیص او علاج په ټوله صوبه کې ویړیا کیږي. دغه لپاره په صوبه کې 192 سرکاري مرکزونه او 300 پرایویټ مرکزونه موجود دي. ډاکټر مقصود علي وایي د ټي بي علاج په شپږو میاشتو کې سر ته رسیږي، خو که علاج په نیمه کې پرېښودل شي نو بیا مدافعتي د ټي بي علاج دوه کاله غواړي. د ټي بي یو بل ماهر ډاکټر فضل ربی وایي د ټي بي کیسونه نه رپورټ کولو لویه وجه د صحت په اړه د پوهې کموالی دی.
زموږ معاشره د دینه خبر نه ده چې ټي بي څه شی دی او ټي بي د دغه لپاره پریونشن د لپاره څه پکار دي او د دې مطلب د چرته مونږ ته پکار دي چې یاره مونږه د ټي بي مریض دی هلته علاج وکړي یا هلته ډایګنوز وشي. نو د دې شیانو کمی ده، غربت د هغې بله وجه وي. اوور کراوډډ خلک چې کوم ځای کې ډېر زیات پاپولیش وي نو هغې کې زیات د ټي بي چانسز ډېر زیات وي چې هلته کې د ټي بي راشي.
ماهرین وایي د ټي بي ناروغۍ زیاتېدو لوی وجه د تشخیص خراب نظام، علاج په نیمایي کې پرېښودل، حکومتي عدم توجه او د عام ولس صحت په اړه د پوهاوي کموالی دی. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده. ډاکټران وایي چې ته چاته هم چې د ټي بي مرض لګي نو باید چې تر هغې پورې دوایانې خوري تر څو پورې چې ورته ډاکټر نیویلې چې نورې دې نه خوري. بل ډاکټر سره چې د دې د معاینې دپاره کوم اپوینټمنټ سي نو باید چې هغې له هم په وخت باندې ځي او کله هم چې تروشي یا سنیزنګ چې ته وایي هغه کوي یا ټوخي کوي نو د هغه وخت باندې دی خپل خولې ته رومیال یا ټیشو پیپر دا دې ورته نیسي چې د دې جراثیم په هوا کې نه ځي او بل چاته دا مرضونه لګي. په پاکستان کې 15,000 او 10,000 پورې کیسونه هر کال د ټي بي رپورټ کیږي او د اندازو تر مخه 1,60,000 پورې داسې کیسونه هم شته چې هغه نه رپورټ کیږي او پاکستان په ګرد نړۍ کې د ټي بي حواله سره په 15م نمبر باندې دی. د ارشد مومن نه تاسو د پاکستان تفصیلات واوریدل، خو بیا دغه شانتی پوهان او ډاکټران وایي چې په بلوچستان کې هم د ټي بي مرض په زیاتېدو باندې دی. د ډیو رادیو خبریال حمید سمسور په دې باندې یو رپورت تیار کړی، تاسو په مرتر ګرځو.
کیو په بلوچستان کې د روغتیا صوبایي څنګوي چې دلته د ټي بي مرض ورستربله مخ پر زیاتېدو دی. حمید سمسور لکوټي رپورټا کوي. پیس د بلوچستان د روغتیا د څنګه صوبایي سکتر حفیظ ماجد او نورو صوبایي چارواکو په کوټه کې په خبری کانفرنس کې وویل چې حکومت د ټی بی د رنز د ختمولو لپاره د 15 کالو پلان ترتیب کړی دی.
ٹی بی کنٹرول پروگرام کے لیے علاقائی تعاون فنڈز کو زیادہ سے زیادہ وسعت دینے کے لیے آگاہی اور رہنمائی مہم شروع کیا جائے گا.
د ټی بی پروگرام لپاره د سیمایي زمرستا او د مالی مدد د زیاتولو سره سره په خلکو کې د پوي او د لارښوونې مهم به پیل کوو. د ګلوبل فنډز د ټی بی د پروگرام پنی ماهر ډاکټر احمد ولی بیا وویل چې د ټی بی ناروغي دلته په ډیره تیزی باندې خورېږي. د په خبره په کلنیزه توګه باندې دلته په 1,00,000 خلکو کې 215 نوې ناروغ زیاتېږي چې په دې کې نصیر آباد، چپر آباد، ژوب، لس بیلا، خوزدار، کل عبدالله، لورلایی په دغو سیمو کې ډیر زیات دي.
نو تقریبا 23,000 ایڅه بالا مریضان هر کال په ټی بی کې په بلوچستان کې اضافه کیږي. ٹی بی د یو ناروغ انسان د ٹی بی د مریض سره د دوی د ټوخي او د دوی د نوژي د وجې سره چې په هوا کې د جراثیم پیلاو سي او پر څنګ باندې د دوی سره روغ او صحتمند خلک چې کوم وسیږي هغه د ساده نالی په ذریعه باندې دغه جراثیم خپل بدن ته دننه ویسي او دی ناروغ.
ډاکټر احمد ودی وویل چې ټی بی وهغه خلکو ته لګیږي چې داغه قوت مدافعت ډیر کمزوري وي.
کشنیان چې دی یا سپنجری چې دی دغه انسانانو ته د ټی بی ژر کیږي، د منشیات د عادي افراد ژر کیږي، په دا کانو کې په کول ماینس کې د کوئلې په کانو کې یا په بټو کې چې کم خلک دي دا ته د مرض ژر لګیږي، د ایچ آی وی پازیټیو مریضانو ته د مرض ژر لګیږي، د شوګرو مریضانو ته، د سګریټ څکونکو والا خلکو ته او د کمو خلکو چې قوت مدافعت کم دوایانې چې خوري لکه چې مشتیرایډز ورته وایو دغه مریضانو باندې د ټی بی جراثیم پر دغه خلکو باندې ډیر ژر اثر پذیره کیږي.
د ویل چې له افغانستانه زخه هم یو شمیر د ټی بی ناروغ دلته د علاج لپاره راځي. په بلوچستان کې حکومت د ټی بی د کنټرول لپاره 121 مرکزونه پرانیستي دي. ډاکټران وویل چې د ټی بی له ناروغ زخه دي جوړ خلک خپل ځان ژغوري. حکومت تیر کال هم دلته په 15 ضلعو کې تر 200 زیاتو ډاکټرانو ته تربیه ورکړې وله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003.
بل رپورٹ چی د تعلیم پاړه دی د بچا خان مرکز د تعلیمی څنګه چرواکو ویل دي چې په خیبر پښتونخوا کې هم دغه اداري د مکتبونو یا شونځیو په کامیابی سره د چلند وروسته اوس هم دی د بلوچستان پښتني برخو ته توجه کړی ده او لومړی مکتبونه په لورالای او ژوب کې هم پرانستل دي. فیاض ظفر باندې لسوات څخه یو رپورټر راغلی او ردو ته تاسو پام راګرځو.
دا باچا خان ایجوکیشن فاؤنډیشن لاړخه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د سکولونو پرانستو نه پس وس په بلوچستان کې هم په کومو سیمو کې چې پښتانه اوسي هلته هم د باچا خان فاؤنډیشن سکولونه پرانستلې شوې دي او نور پرانستلې کیږي. دا باچا خان ایجوکیشن فاؤنډیشن ډایریکټر پروفیسر ډاکټر خادم حسین ډیو توای چې هغوی به زر نور سکولونه پرانځي.
باچا خان ایجوکیشن فاؤنډیشن دا دی تعلیمی یو متبادل نظام دے دی تعلیمی نصاب پہ حساب، د تدریس پہ حساب، او د تعلیمی ماحول په حساب چې کم کم بحرانونه پاکستان کې په تعلیمی نظام کې دي یا په ټول بین الاقوام کې یا په نړۍ کې په تعلیمی نظام کې دي د هغې د پوره کولو کوشش کړی دی. دا یو قسمه ماډل دی او دا د پښتونخوا په مختلفو علاقو کې د ټل نه راواله تر چتراله پورې او اوس یو دوه سکولونه په بلوچستان کې لورلایی کې او په ژوب کې د باچا خان سکولونو په شکل کې دا تعلیمی نظام رایج کړی دی باچا خان ایجوکیشن فاؤنډیشن.
دا باچا خان ویډیا های سکول سوات کې کلنۍ دستورا اوشوا چې پکې د سکول ماشومانو د هغوی مور پلار او عام خلکو ګډون وکړو. باچا خان های سکول سوات کې د ملالا فنډ په مالی مرسته تر درو کارو پورې جنکو ته ویډیا تعلیم هنر ورکو، خو دا درو کالو پس ملالا فنډ د سکول ته بند کړی شو ځکه چې لوزنامه د درو کالو د پاره شوې وه چې له کبله دا سکول د مالی ستونزو ښکار شوی دی او اوس به د دې سکول د ماشومانو نه د سکول چلولو د پاره 500 روپۍ د میاشتې فیس اخیستلی کیږي. دا باچا خان های سکول سوات پرنسپل مهناز علی وایي که خلک د معیاري سکول کې خپل ماشومان داخل کړي نو دا سکول به وړاندې نور جنکو ته معیاري تعلیم او هنر ورکړي.
ستونزه یو واحد علاج او د خپل خپو باندې ودرولو یو علاج دا دی چې نن سبا باچا خان سکول کې داخلي شروع دي، نو مونږ د والدین ته خواست کوو چې باچا خان سکولونو کې داخلي وکړي. یو خو دلته کې یو ډېر زیات معیاري تعلیم دی او بل دا چې دا کا لک شانتی چې بل زی بزرگونو فیسونه ورګوي نو د شانتی مونږ سره په هغه مت کې مرسته وکي هغه انتهایی کم هغه دی 500 روپۍ دي. دا نن سبا دور کې د ټولو سکولونو په نسبت ډېر زیات کم فیس دی.
دا سکول یو ماشومه مرجان وای چې د سکول کې مونږ ته د تعلیم سره هنر او خپل کلتور هم ښودل کیږي.
جی دل کې زم په سکول کې ماشومان ته ډېر خطر بیت هم ښودل کیږي او زم په سکول کې د کلچر په باره کې متل ټپا سندره وغیرہ هم منتخای باچا خان په حواله سره مونږ ته خیخي خبرې هم خودل کیږي او دل کې زم په سکول کې ماشومان ته تعلیم او تربیت سره سره هنر هم خودل کیږي.
د ملالا فنډ له کبله وه د سکول کې ماشومانو ته ویډیا تعلیم، کتابونه او د سکول جامې پیزار ورکول کېدل او د سکول انتظامی چارواکي وایي که ملالا فنډ د دوی نوره مالی مرسته وکړي نو هغه جنکۍ چې د غربت د لاسه سبق نشي ویلی او د سکول فیسونه نشي ورکولی نو هغوی به په دې سکول کې وړیا تعلیم حاصل کړي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
د خیبر پختونخوا او د بلوچستان هغه سینیټران چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک خصوصي کمیټې غړي دي اندېښنې څرګندې کړې دي چې دواړه صوبې یعنی خیبر پختونخوا او بلوچستان د پروجیکټ کې یو خوا کو نظر انداز کړي شوې دي، نو بل لوري ته په دې سیمو باندې روان خال خال د ترکې پروګرام په بشپړ توګه ولاړ دی او سینیټ په دې باب باندې بے خبره ساتل شوې ده. د پی خبر نه د ډیو ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاه په دې باندې نور تفصیل سدا سوای.
چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې یا د چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور منسوبې په حق له د خیبر پختونخوا او د بلوچستان صوبو د خلکو هیلي او یری خو یو طرف خو د پاکستان سنټ کې د دغه خلکو نمائندګانو ته هم د دې منسوبې په حق له پوره معلومات نه ورکړل کیږي. د صوبا خیبر پختونخوا او د بلوچستان په سینټ کې په دغه منسوبې باندې جوړ خصوصي کمیټه کې غړي سینیټران وایي دوی غړي دا دواړه صوبې په دې غټ منسوبې کې نظر انداز کړي شوې دي. دوی وایي دوی ته حکومت نه د دې منسوبې په حق لا پوره معلومات ورکوي او نو ورته وجوهات ښایي. د سینټ د دغه خصوصي کمیټې مشر د پاکستان پیپلز پارټي شریر رحمان هم د حکومت نه دا ګیله کړې و چې د چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور منسوبې په حق لا دوی د میډیا نه خبرېږي او حکومت دوی بے خبره ساتلې دي. د بلوچستان سینیټر عثمان خان کاکړ هم وایي په دې غټې منسوبې کې ټول واک اختیار اسټابلیشمنت سره دی او پارلمان هم په دې کې بے اختیار ښکاري.
ټول سره د پارلمنت سره دی دا بے اختیار دی، اختیار ټول اسټابلیشمنت سره دی، پارلمنت سره دا وختي اختیار نه لري. یو زه درې کال نور په تیر دغه کې ترم کې زه په سیپیک کمیټه کې پاتې شوم. ډېر زیات رپورټونه تر چاینا تللي وو، بیا تر خجرابه تللي وو، تر گوادر تللي وو، تر روبه تللي وو. خو بنیادی مسله دا ده چاینیز خپله دا ویایي چې موږ ته معنا د حکومت پاکستان څه دی، د دې غربي روټ یا د دې پښتونخوا وطن څه کوم سکمونه دي پروژکټ دا موږ ته نه دی را مخته کړي. دا اوس دسمبر کې جی سی سی چین سے کدی د پاکستان او د چین غا پدې کې دا د ډر اسماعیل خان بیا تر روبه دا روټ بدغه د فارس پیسې نه دي تخریب دا حکومت سره غره دي تقریبا شپږ میاشتې کېږي دا سیفیک بالکل ولاړ دی جام دی هیڅ نوی منصوبه هیڅ کار نه دي کوي په تا خپل اندازه وکړه د سیفیک پیسې د اسمبلی ممبران ته ورکول غواړي نو لیازه دغه یو حالت دی دا ګیم چینجر ثابته نه شو دا د طریقې صاحب د جیب چینجر ثابته کیږي
عثمان خان کاکړ وای دغه غټه منصوبه اصل کې د پنجاب او د چین ترمنځ اقتصادي منصوبه ښکاری د منصوبې کې خیبر پښتونخوا او بلوچستان نظر انداز کړی شوی او زیاتره برخه پکې یول د پنجاب او بیا د سند
موټر بیس ده د لاهور نواخې بیا هغه د حیدرآباد پورې جوړي فیصل آباد جواخې تر ملتان جوړي سیالکوٹ نواخ تر لاہور جوڑی خدے غربی روٹ باندھی یو کلو میٹر موٹر وے منصوبہ نہ منصوبہ گسن تروس پوری دتے ٹنڈرنگ نہ دس ہوئی دیوی روپے کار نہ دس ہوئی دے غربی روٹ باندھی سے دے سی پے زیادہ برخ فائدہ سے دادا بدھی پنجاب ترسی اور پتوے مدا کے بی ایس سن ترسی کراچی تے بھی رسوئی
خو د صوبا خیبر پختونخوا له طرفه د عوامي نشتل پارتای ګوند سینیټر ستاره ایاز وای دا غټه منصوبه د ملک لپاره ګټي راوړل شي خو که په دې صحیح عمل وشي هغه وای دا منصوبه ګیم چینجر کې دی شي خو د افسوس خبره دا ده چې د سینیټ دی خصوصي کمیټه ته د دغه غټي منصوبې په حق لهم معلومات نه ورکړل کیږي سیتا کار او درې
دلې دې تاسو په خپل هم وګورئ کم د بلوچستان کې دنه اومنګ ته څه کار کاری کی او دې ځای کې چې کم هغه کنیکټډ روډز دي کم داغه هغه باندې کار ولاړ دی بالکل او دا مونږ ته نقصان دی ځکه چې څومره په دې باندې کار ودریږي څومره هغه ماټیریل قیمتونه زیاتیږي مونږ ته خو وجوه ته مل خی کنه اوس مو د فاینل دا د کړه دي چې نیکست میټینګ کې به مونږ لا پورا جوابونه پکار دي
د صبح خبر پښتونخوا او د بلوچستان سینیټران چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور باندې جوړ خصوصي کمیټه غړي هم دي وایي د دغه منصوبې په حق لا دغه کمیټه ته نه پوره معلومات ورکړل کیږي او نو ورته د هغه منصوبو په حق لا وجوهات خودل کیږي کوم ودریدل دي سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي
وخه ټماټر پیاز آلو او نور توکي په سنرخ دي
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون ست تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی و بازار پروګرام کې اوریدل شي
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډی رزر وخیږي د پښتو ویلو نه وړیر خلک من کروږي
دا د پښتنو نامره ورته مومند شاعر ایواز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرز معلوم کا یا پتا کی ویډړې یا کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه وړیر خلک من کروږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایواز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اوري دیشه د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 15 00 03